درنو دوستانو زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومنه سار مو په خیر او نیک مرغه و ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو تود هرکلی کو او په دې هیله یو چې خو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واکته ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون د بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره مرکه کې کړې. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه کې وژل شوي وایي د خپلو مړو او عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه یې پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغان حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې کوي خو تر اوسه پورې کاندیدان نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني حمل یا ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تیرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دغو کسانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورسپارل شوي او نه یې هم لوړ رتبه چارواکو پوښتنه کړې ده.
تر اوسه د غزموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پره ټول ته پټه دی چې څنګه د سو دوه ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو هیله کوو چې په دغه حیثیه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځي چې له امله یې د 200 کلي اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په اصلي او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي رډیو ته وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن امروز کسی یک بل زمین
خود دیوایی دا تله سیمی علم پرور خلکو قربانی ورکړي. نن څوک یو جریب مزکنه ورکوي خودی سل جریب مزکه د پوهنی او خلکو د خدمت لپاره وقف کړي. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شویل د لوړو زده کړو دا موسسه په دریو پولونو کې جوړیږي چې سلوی اخترسي واحدونه به ولري. دا ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې په منبج ښار کې به د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر نوي پوځ د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوې پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کوي او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه کوي. د ترکیه حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یوه تروریستي ډله بولي. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریه له شمالي ښار منبیر څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترکیه او امریکایي ځواکونه په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن مسکو کې خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاس کینل چې تیر ورځ روسیې ته ورسید په داسې حال کې روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګول دیاس کینل او ولادمیر پوتین به کرملین کې له یو بل سره وویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو نورماله کول لپاره ګامونه واخیستل خو لکه نه چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین مانی، کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبد رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړی او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه هم لګولی دي. او روسیې پرون د اوکراین پر 322 مخکښو شخصیتونو او تشپېته کمپنیو چې د اوکراین لوی سوداګرو چې د اوکراین لوی سوداګر دي مالی بندیزونه ولګول. روسیې ویلي چې دا بندیزونه د روسیې وګړو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې دا څرګندونه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غوالي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی دا خبره پرون له بلومبرګ خبری شبکې سره په یوې مرکه کې وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکو وری میاش په پای کې وشي. خغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمه خبرې پیل کړي. رضوان مرادو په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړ چې غواړي د جمهوری ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. خاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلي چې طالبان او نور تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ خپل هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نو موډي بلومبرګ خبری شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطح ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامدار سوله به د هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالی لارې چارې برابرو او له سیمې سره وسلیږو. له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د خاغلی غنی په خبره افغانستان باید په یو پانګه بدل شي څو وکول شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتی لګښتونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې. په 2018 کال کې بیا دا شمېر 14 او وړم کال 14. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته ویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کیدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دیوی لبد مرغه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنۍ هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته ویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکار واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکار واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
و موریدل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او همدارنګه د یونیسف اداره په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. په دې لړ کې تازه پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې. په هلمند کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي دا په تیرو 15 میاشتو کې چې په یو شمېر سیمو کې واکسین نه دي کړي د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې سره په هلمند کې د پولیو پیخې درې خو په ټول افغانستان کې نون نشوي. ولکه طالبان کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي او د روغتیا مسولین وایي د پولیو واکسین باید کور په کور تطبیق شي. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسول ډاکټر اسمت الله همت سره مرکه کړي او په سر کې د دې نوې پیخې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلې ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 14 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دشت ساحه ده، باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر د پاره زنګ نه دی؟ موږ یو مش مخ کې یو بل ماشوم درلودی، درغه مخ کوم عدالت کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر کوي سوی دی، ډیر غشتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر کوي دی، ډیر غشتلی دی. موږ گاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې وایي پیښه مثبت سول او دا رقم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه کوي کیږي چې 200 ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تبم داسې ده که څونه شي هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي. دا وایروس ځان غلي کوي، پټي کورک نسیم ډیر ضعیف یو ځای په یو کونج کې د پټي لکه هغه ضعیف دښمن. نو کوم وخت چې واکسینونه نه کیږي او بیا چې یو ماشوم په پلجخته کې دی ډیر کوي سي ډیر لکه په هغه څه اصطلاح درته وایم لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دښمن څخه نیول نیول کیږي هغه په جلته ډیر غشتل کیږي. نو دا ویروس هم مثال دار کم دی که ماشوم په پل جخته کې ډیر غشتل کیږي لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د یوې شپې تر پنځو کالو ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته ختیز افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره به وایم په اوزای جنوبي غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوبي غرب کې دوره نه تشویق. څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره. څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده، خلک بیا یو کوچنی کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره به وایم، متاسفانه به وایم چې په اوزای جنوبي غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي. ماشومان پرېږدي بده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او د ویروس په ډېر شدت سره روان دي، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روانو د حکومت مخالفینو سره، هغه کوم ځای ته رسیدلی دی؟ څومره پیشرفت شوی دی؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړ سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پر ځای نه محدود کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدمات پرې، ولسونو، کومونو، سپنجورو، علماو، ټول هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی. د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي او کومک وکړي او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څه هم د کور ته د واکسین ټیم نه رسیږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي، او که دغه څه خدای مکه په پل جخته کیږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسول ډاکټر عصمت الله احمد سره مو مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوریده.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفول استانک زیورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکیچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو لمخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو ده. د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خو افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکري هم ملاتړ کوي. لبلې خو د کندهار د ورستی بریټ پسیر بریډونه مخ په زیاتی دودي. په کندهار کې د میزان پښپګشتمه په یو وسلوال بریټ کې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیلو وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتیدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار ورستی ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابره زیاته شوه. د خبرونې په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیل هم له ګواښ سره مخ کړي ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورې خپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انزور ایستل شوی دی. ورسپانې لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوه. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامي او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوري ته معتدله کتنه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وبخی د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. جیمز ماتیس وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی د سه شنبه په ورځ وویل چې د سش کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لوته وګوري. په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وستایل چې طالبان نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمیر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو لوړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خبرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ایزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردون کړي دا دی چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2014 کې له 1,000 تر 1,500 پورې وو اوس شاوخوا 15,000 دی، خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی. ده دا یو پرمختګ وباله.
د افغان ولسمشر دوهم رسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ شوبلې اوختل، د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخواله عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښيي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخواله او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوال ورځ په منځخونډه کې ویل سره لا ډیرو حسو بیا هم خبريالانو د رسنیو مسولین لګواخ او خطر سره مخ دي.
مو امروز روز بین المللی
دی وای موګنن په داسې حال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بدمرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. په تیر سو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسولینو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه قضیه ثبت شوې دي چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوی.
به کشته شدن خبرنگاران منجر
خغلی دانش ویل چې حکومت په 13 کلونو کې د خبريالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېری هڅې کړې چې د په خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبريالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خي بیلګې دي. ل 2013 میلادي کال رئیس د نومبر 2 د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې لمخې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي یادې غونډې ته ویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخواله د اندېښنې وړ ده. خغله شریفي وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبريالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې 14 خبريالان پکې وژل شوی. په دغه ناست کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځنګړی استازي تادمی چې یماماتو د خبريالانو په وړاندې د جرایم او توتريخوالي د پیښو زیاتوالي د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا د افغان خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دا وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبريالانو حمله شوې او ګواښل شوې دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود پر رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو د پوینا خپل ناتمامه کارونه تکمیل کړي. نو مولي دا خبره د بلومبرګ خبری شبکې سره په یو مرکه کې کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تیرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې قسمې پیل کړې. دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدلی شئ. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، په مخړې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه نوم دې څه ده؟
ببرک.
څه کار کوي؟
زدلته دا کبار غان ار سر تورم کنه دا کبار په الته په کباری باندې خرڅو دا غان دړو غوغان ته الته بس بیاش سخریش پګنی مو بجی زمان درس مختب ته مختم نه لسنی مو بجی رازو بیا دل ترازو جنگلان کو کبار پکټلو خرڅو او بیا 2 بجی مدرسې ته زمان درس نه دل ترازو بیا اوس ما هم مستان زو کبار هرڅ کولته ډوړې یا چشای ای بس کورته وړو.
څنګه ده چې لدغه کار سره درس هم وای څنګه وخت ورته پیدا کوي غوته؟
بس نو وخت پیدا کوم اخواته ګرځو خرګاډه را سره ده اخواته ګرځو بس دلته بیرته رازو به د جنا بیرته زکور ته کورنه هلته لار سي ډوډۍ خرو یا صحیح یعنی بس ای مدرسې تلار سي مدرسې نه بس هم دغه وخت هغه کیږي.
خو ځینې نور ماشومان او ځوانان چې موقته چې دغه کاروبار کوي هغوی مکتب نه ویل کنه ته څنګه مکتب سره وای؟
زه بس ما ورور وای وای ته دا کارونه ماغه کوي ته مکتب او مدرسې ته ځان کلکا.
نو بیا ولې دا کاروبار کوي چې ورور دې مرته وای چې می کوي؟
خو نه وای وای دیم کوي او هغه مکتب او مدرسه موایا پیدا کارم کوي.
نو ته خو عمر دې کم دی څومره وخت کې چې دا کار دې شروع کړی؟
ما اته کله نه نو شروع کړی دا اوس زه 14 کله نیم.
کله چې راځي دلته کثافات کلاس وهې کنه ناروغي کې خو نه
منګه ورسره مختصوی لوړکینه نه ورسره مختصوی منګه اکلا کې غن نازک خلک دي سي دلته بس مریضيږي اخوات لار سي بس خلو پټي بس دي.
پتا خو به د کثافات د ډیران بوې بد نه لګيږي؟
نه لګيږي.
څنګه دې بیا دغه کار چې کوي ژوند دی ورسره جوړ دی کنه؟
زه بس شکر الحمدلله ورسره خې منګه مکتب مدرسه وای رو رو ما وای دا کارونه مکو او دا مدرسه او مکتب وای وای دوته اس مغز غنته د مغز ما هغه کا وای دا مدرسه او مکتب ته ما صحیح کا.
و نو کته درس او مکتب نه وای به ټول عمر هم دا کار کوي؟
او
چې دا چې خپل کور ته کار کوي په دومره کم عمر کې کنه، نو سخته خو به نه وي؟
سخته خو دی، بس نو مجبوریت لپاره یې کوو. پلارګان بوډاګان دي، بس هغه دوی نسي کوی، هغه دغله دغه نه ختم دي. نو
خوشحاله اوسې، مننه.
ژوندی اوسېږي.